دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو ځاچ ملان د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي وخت په تیرېدو دی او له فرصت په استفادې باید مخ په وړاندې ولاړ شو. نوموړي نن په کابل کې د روسانو د وتلو د 96مې کلیزې په مناسبت په یوه غونډه کې وینا کړې ده. نورو چارواکو هم په دې غونډه کې خبرې کړې دي. په اړه به یو تفصیلي رپورټ ولرو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو څلورویشتو میاشتو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستانه سي. ټاکل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو او بخښي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې د افغانستان د ټاپي پروژې کار له هرات ولایت څخه پیل سي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پر مبارزې او د سولې خبرو پر مخ وړلو په اړه بحث کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو څلورویشتو میاشتو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه سي. اشرف غني دا خبره نن له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 96مې کلیزې د لمانځه غونډې پر مهال وکړه.
د 24 مای آینده هدف را که ما میخواهیم ایست که تمام مهاجرین افغانستان از پاکستان دوباره با آغوش کشور ما میخواهیم تمام اولویات خود را تغییر بدیم تا مهاجرین افغانستان از پاکستان پس.
ولسمشر غنی زیاته کړې چې افغان حکومت نه غواړي د افغان کډوالو د کړنو په اړه پاکستاني چارواکو ته یو پلمه پاته سي. د څرګندونې داسې مال کېږي چې د پاکستان کابینه د جنوري میاشتې په وروستیو کې په هغه وخت کې د افغان کډوالو د اوسېدو په خواني موده د دوه نور میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پر مبارزې او د سولې خبرو پر مخ وړلو په اړه بحث کیږي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې د سولې بهیر په اړه خپل لیدلوری د غونډې له ګډونوالو سره شریکوي او هیله لري چې هیوادونه یې د دغو نظریاتو ملاتړ وکړي. ښاغلی مستغنی د دې غونډې د اجنډا په اړه وایي.
اجنډا یې نشست دوهمې پروسې کابل ته مورد
د وی د کابل پروسې د دوهمې غونډې اجنډا پر دوه مهمو او اساسي مواردو متمرکز ده. لومړی سوله او دوهم د تروریزم پر وړاندې د مبارزې بحث دی. شغلی مستغنی زیاته کړه د دغې غونډې لپاره چمتووالی نیول سوی دی او د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او هم د دریو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون پکې کوي. تاکل سوی تر راتلونکو شپږو ورځو پورې د افغانستان د ټاپي پروژې کار له هرات ولایت څخه پیل سي. د هرات والي ویان محمد جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پروژې چارې به د څلورو هیوادونو د چارواکو په حضور کې په ځانګړو مراسمو سره پرانستل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور چمتو دی چې د دغې پروژې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. د ټاپي د ګازو د لېږ دا پروژه شاوخوا دوه کاله مخکې د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د افغانستان، پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانستل شو. بلخوا د افغانستان د کار ټولنیز چارو او شهیدانو او معلولینو وزیر وایي د شهیدانو د ورسی د بایومتریک چارو لومړنی پړاوونه یې پیل کړه. فیصل الله زکی په کابل کې د شی حکومتوالۍ او اصلاحاتو پر لور په نوم یو سیمینار کې وویل چې د دې پروسې هدف شفافیت او د فساد مخنیوی دی. شغلی زکی وایي راتلونکې اونۍ به په ټولو ولایتونو کې په یو وخت رسماً د شهیدانو د ورسی د بایومتریک لړۍ پیل کړي.
سیمینار امروز سرآغاز امیر روند است. این رؤسای کار امور اجتماعی دعوت شدند.
دوی نن نه سیمینار د دې بهیر پیل دی. د کار او ټولنیز چارو رئیسان را بلل سوی دي چې په مرکز کې د یو عالی کمیسیون تر څار لاندې او په ولایتونو کې د ولایتي کمیسیونونو تر څار لاندې چې مشري یې والیان کوي څو دغه بهیر عملی چارې پیل سي. دوی نن دلته روزنه ویني. له راتلونکو اونۍ څخه په ټولو ولایتونو کې په یو وخت کې دا بهیر پیل سي. شغلی زکی زیاته کړه چې ځینو جرمی شبکو د شهیدانو د ورسی جالي وثیقې جوړې کړې دي. زموږ غلا ساده رادیو ری. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سولاساتي ځواک جوړېدل به د روسیې پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د تدریجي لرې کېدو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. سیګمر ګابریل د څرګندونې نن د مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډو کې وکړې. د نړۍ د مشرانو لوړ پوړو چارواکو او پالیسي جوړونکو کلنۍ غونډه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل د اوکراین په ختیځ کې د کیف ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره باید ټول انتخابونه وارزول سي. Gabriel Lech Palrusisial Sergei Lavrov Sardalido Parmahaluel.
Ich glaube nur, dass es eine der wenigen realistischen Möglichkeiten ist.
The way the فکر کوم دا د چټک پرمختګ لپاره یو واقعي امکانات وسخته او زما درې زده چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې نامنې پزیتې دودي نو موږ دې پرمختګ ته بیرنې اړتیا لرو. اروپای ټولنی او د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د ختیځ په جګړو کې د مسکو د رول او هم په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر الحاق وروسته څو ځله پر مسکو اقتصادي بندیزونه ولګول. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ترکیې د حق واشنگټن په رسمیت پیژني چې د خپلو پولو امنیت تامین کړي. ریکس تیلرسن په ورته وخت کې له انقرې وغوښتل چې د سوریه په افرین سیمه کې د خپلو عملیاتو ته پام وکړي او داسې څه دې نه کوي چې ورسره په سیمه کې ستونزې زیاتې سي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي وخت په تیریدو دی او له فرصته په استفاده باید مخ په وړاندې ولاړ شو. نوموړي نن په ارکیلا افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9ویشتمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کړې. په دې غونډه کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا ویلي چې کړکېچ ته د زیاتېدو د مخنیوي په هدف باید ټولې پرېکړې ملي ګټو او د خلکو غوښتنو ته په پام وشي. د دې دواړو چارواکو په څرګندونو باندې د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکه هم لرو. دا به مو اوري چې ټاکل شوی تر راتلونکو شپږ ورځو پورې د افغانستان د ټاپي پروژې کار له هرات ولایت نه پیل شي. په اړه به یې رپورټ واوري. افغان حکومت د کابل په روسیې په غونډه کې د سولې لپاره جوړ شوې طرحه د غونډې له ګډونوالو سره شریکوي. په طرحه کې څه دي په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه یو حقیقت سدم لیا د مباسي. یو بار بیا ستړي مشي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي وخت په تیریدو دی او له فرصته په استفادې باید مخ په وړاندې ولاړ شو. ښاغلی غنی چې د شنبه په ورځې پار کې له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9ویشتمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل هیواد ملي یووالي ته ضرورت لري او د اساسي قانون مطابق باید عمل وشي. دې غونډې ته د افغان حکومت اجرایي رئیس بیا وویل چې د کړکېچ د لاس زیاتېدو د مخنیوي په هدف باید ټولې پرېکړې ملي ګټو او د خلکو غوښتنو ته په پام وشي. دا حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا په دې غونډه کې لټولو هغه ډلو چې په حکومت کې شامل دي وغوښتل چې د حکومت د کمزوري کولو هڅه دي نه کوي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9ویشتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې تر ډېره سیاسي مشران د روان وضعیت په اړه وغږېدل او ان پر یو بلې توندې نیوکې هم وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د زغم سیاست یې غوره کړی او د ستونزو د حل او د هیواد د پرمختګ لپاره باید هڅې وشي. د ښاغلي غنی په خبره د افغانستان اساسي قانون ټول مسایل واضح کړي او د قانون تطبیق د حکومت وجیبه ده.
زمان ساکت بودن امید که مغوالو مخکلار سو او دخپل ولستون زهل کو نو ضرور ده چی فیصلی بکو مشوره پسر استر کو اما دانسی که ده چی تصامیم ممونه نیسو زکا ضرور ده چی فیصلی بکو انتخابات فیصلی خوالی اقتصاد فیصله خوالی او با فیصله خوالی دی ماجینی رو راتک فیصله خوالی.
په دغه ناسته کې یو شمېر پخوانیو جهادي رهبرانو سیاسي څیرو د ملي شورا غړو او د سیاسي ګوندونو مشرانو هم برخه اخیستې وه. د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د موثقو نړیوالو سرچینو له مخې له پخواني شوروي اتحاد سره په جګړه کې نږدې 1.5 میلیون کسان وژل شوي او تر 3 میلیونو پورې معلول او یا هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي دانش په خبره پر افغانستان د شوروي ځواکونو د یرغل له کبله د دغه هیواد اقتصاد، زراعت او زیربناوې په بشپړه توګه له منځه تللی او د شوروي ځواکونو لخوا تر 15 میلیونو پورې ماینونه خښ کړای شول. په دغه ناسته کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې په افغانستان کې باید پریکړې ملي ګټو او د خلکو غوښتنو ته په پام سره وشي، نه دا چې د نوموړي په خبره کړکېچ لا پسې زیات کړي.
مسایلی که مربوط میشه به ملت افغانستان، به مردم افغانستان، ایجاب تصامیم سنجیده
دوی هغه مسائل چې د افغانستان په ملت او خلکو پورې اړه لري او سنجول شوی او دقیق او با تدبیر او پریکړو ته ضرورت لري. د خلکو غوښتنو ته په پام او دغه اصل لمخې چې کوم مسائل زمونږ لومړیتوبونه دي باید په اړه پریکړې وشي. مونږ باید له کړکېچ نه د کړکېچ پر لور لاړ نه شو.
ما امروز بحران امنیتی داریم، بله، بحران سیاسی هم متاسفانه داریم. ما نباید از بحران به طرف بحران بریم.
خو خغلی عبدالله په څرګند ډول کوم خاص موضوع ته اشاره ونه کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا یاد غونډې ته په خبرو کې ویل ملي ګټې په اساسي قانون کې تعریف شوی او له جمهور رئیس نه وغوښتل چې په بیلابیلو برخو کې هغه عملي کړي. په دغه ناسته کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې د وسنی کړکېچ یوازینی حل مذاکره او سوله ده او جګړه حل لار نه شي کېدی. نوموړي د خپلو خبرو په یوې برخه کې پر هغو ډلو چې په حکومت کې شامل دي جدي انتقاد وکړ چې د حکومت د پیوړی کولو پر ځای د تضعیف هڅه کوي.
موږ همدا د خپلو حریفانو رقیبانو حکومت منو، موقع ورکوو چې دوام وکړي. تضعیف یې نه غواړو، کمزوري کول یې نه غواړو، نسکورول یې نه غواړو. په حکومت کې شاملو ډلو باندې هم غږ کوو چې تاسو خو په صورت کې باید دا حکومت تضعیف نه کوي او بل تهدید نه کوي، ګواښونو لهجه پرېږدي، د تشنج راولاړولو سیاست پرېږدي. تاسو باید د دې حکومت دوام وغواړئ. عجیبه ده چې تاسو د نسکورولو او تضعیفولو هڅه کوئ او موږ چې په دې حکومت کې نه یو د هغه د بقا او استحکام.
افغانانو د زیاتو قربانیو په ګاللو 9 کال وړاندې وکړای شول چې د پخواني شوروي ځواکونه له هیواده وتلو ته اړ کړي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو څه باندې 9 کاله په افغانستان کې حضور درلود چې په دغه موده کې زرګونه هغه ووژل شول. لسګونه تیارې نسکور او په سلګونه ټانګونه او پوځي وسایط یې له منځه ولاړل. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و هم اوریدل چې نن په ارګ کې د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کالیزې په مناسبت په جوړ شوي غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او نورو چارواکو او سیاسي مشرانو څرګندونې کړې دي. او د دوی په څرګندونو کې بیلابیل مسایل چې افغانستان ورسره دا مهال مخ ته یاد شول. انتظار خادم د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي دی، هم د اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی. خادم صاحب، اول خو خبرونه ته ستړی مشي، د ارګ د غونډې نه نن چې چارواکو پکې څرګندونې کولې، دغه د افغانستان د کړکېچ بیلابیلې مسلې څرګندې دي، هم د حکومت دننه سیاسي اختلافات، د وسلوالو طالبانو سره اختلافات، د حکومت د دوام په اړه هڅې او همدارنګه بل مقابلې د کمزوري کېدو هڅې، په دې ټولو مسلو خبرې وشوې. دا راته وایي چې تاسو فکر باندې افغان حکومت په څه ډول یو وضعیت کې دی، داسې چې هم د مخالفینو سره هم په کورني اختلاف څه ډول یو وضعیت لري؟ په مجموعي توګه څومره ډاډمن وضعیت تاسو ته ښکاري؟
د افغانستان اوسنی وضعیت ما ته تر پخوا ډېر بحراني ځکه ښکاري چې پخوا مو یوازې د مخالف لوري سره چې توپک په لاس او د نظام مشروعیت یې نه مانه، د هغه سره زموږ مخالفت و. مګر دمګړۍ د عجیبو غریبو چیلنجونو سره مخامخ یو. دلته رښتیا هم د حکومت په منځ کې د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ افکارو د توحید د نه موجودیت، همدارنګه د اعمالو د تلفیق د نه موجودیت نه داسې یو بوی راځي چې ګواکې د افغانستان وضعیت تشدد طرف ته روان دی. او کله چې موږ د لویانو ترمنځ اختلاف خبره کوو نو دا په لوی لاس باندې او مخ پر مخ باندې د عامو خلکو پر افکارو باندې بد تاثیر کولی شي. کله چې ګټونکي او بیلونکي اس وي نو حتما خلک او ناظرین پر ګټونکي اس باندې شرط تړي. د افغانستان د حکومت استقرار مسله، د استحکام مسله او د تداوم مسله تر ډېره حده پورې پر خلکو باندې متکی ده. او کله چې خلک فکر وکړي چې ګواکې حکومت زوال طرف روان دی، ناکامۍ طرف روان دی، نو دا حتما تاثیر غورځولی شي.
خاغلی خادم ولسمشر اشرف غنی په خپل څرګندونو کې د اساسي قانون په عملی کېدو ټینګار کوي او ویلي چې په بیلابیلو مسلو کې نور د پریکړو ضرورت دی. صحیح ده چې مشورو ته باید دوام ورکړو خو باید پریکړې وکړو. د دې کډوالو راستنېدل، د افغانستان د اوبو مهارول او نورې ګڼې مسلې یادې کړې چې باید نورې پریکړې پرې وشي او عمل پرې وشي. په همدې غونډه کې د افغانستان اجرائیه رئیس بیا ویل چې د کړکیچ د لا زیاتېدو د مخنیوي په هدف باید ټولې پریکړې ملي ګټو او د خلکو غوښتنو ته په پام وشي. د دواړو مشرانو د خبرو ترمنځ یو ډول تقابل تر سترګو کېده. که څه هم په مستقیمه توګه یو بل په اړه څه ونه ویل، خو له خبرو یې په ډاګه کېده چې په ځینو موضوعاتو لا هم دا د حکومت دوه لوري سره په خپلو کې اختلاف لري. څه فکر کوئ اختلاف وړ مسایل کوم مسایل دي دمګړي؟
د خبرې دلته یو د اساسي قانون د وجود مسله ده، د هغه د تعمیل مسله ده، د ټولو قوانینو مور ده. او کله چې په اساسي قانون کې صراحت موجود وي دلته نو بیا د بل شي لپاره د سوال او ځواب خبره مطرح نه ده. زه باور لرم چې سلام مشورې یو تر ټولو مهم اصل دی، او بیا خاص کر په دغسې یو حالت کې چې هلته حکومت له مختلفو چیلنجونو سره مخامخ وي. زه باور لرم چې سلام مشورې ښه دي، مګر سلام مشورې تر کومه حده پورې؟ کله چې موږ مثلا د الکترونیک تذکرو خبره کوو یا د برقي تذکرو خبره کوو، همدارنګه د مخالف لوري سره د مقابلې او جګړې خبره کوو، د سیمه ییز ډیپلوماسۍ خبره کوو، خاص کر دغه هیوادونو چې په افغانستان کې دي هغوی ته د داسې اطمینان خبره کوو چې موږ افغانان هم پر خپل ځان باندې او پر خپل ارادو باندې کلک ولاړ یو. افغانستان جوړو نو هغوی به زموږ سره مرسته کوي. انتا هر یو مسله چې ما یاده کړل دا هغه لوی مسلې چې دم ګړی هیڅ په حقیقت باندې بدلېدونکي نه دي. مشورې باید وشي، مګر د مشورې تر څنګ باید داسې اعمال او داسې قدمونه واخیستل شي حتی اقل د افغانستان دغه بدلېدونکي کښتۍ له یو حالت بل حالت ته واوړي. نو ولسمشر غني خاص کر په دغه اوسنیو وختونو کې کومه توده مسله ده، هغه د برقي تذکرو مسله ده. هلته که مونږ اساسي قانون ته ګورو، زه باور لرم چې هلته کامل صراحت موجود دی. هلته د افغانیت مسله ده، اسلامیت مسله ده، هیڅوک له دې څخه نشي پټولی. که چې تا په مخالف لوري کې خاص کر د ښاغلي عبدالله په ټیم کې یو څوک دې مخالفت کوي، زه باور لرم چې ډېر زیات فرصت درلود چې دوی باید سره سلام مشورې کړې وي، منطق له یو بل سره جنګولی وي او بلاخره نتیجې ته رسولی وي، رسېدلی وي. نو که په دغه تېرو تقریبا دوو کلونو کې دوی تر اوسه پورې مشورې نه دي کړې او نتیجې ته نه دي رسېدلي، نو بیا هم نه رسېږي، ځکه دلته حتما جامع فکرونه موجود دي. نو مسلې د دې دواړو ترمنځ داسې هیله کېده چې ګواکې د دواړو لویانو ترمنځ یو رقم سمجوته او تفاهم رامنځته شوی دی، او دا د عامو خلکو لپاره او خاص د سیاسي هغه کومه حلقه چې وه په هغې کې د امیدوارۍ د پیدا کېدو سبب ګرځېدلې وه. ولې نن خبرې چې وي فکر کوم چې موجودو خلکو دغسې اعتباس کېږي چې ګواک لا اوس هم په د حکومت په داخل کې دومره اختلاف موجود دی چې بهر ته لا وخت نه دی پاتې. نو که چېرته سړی خپل کور ونه ساتي هم صحتمند دی، هم سایه کور وهي. کله چې موږ د خپل ځان باندې جوړ یو پر خپل داخلي مسلو باندې موږ یو تفاهم ته نه رسېږو، موږ څنګه د سیمې د هېوادونو نه بیا د ښو تمه کولی شو، موږ څنګه د نړیوالو نه د مرستې تمه کولی شو؟
خادم صاحب
وګوري فکر کوم څه مشکلات شته.
خادم صاحب داسې په لنډه توګه که یو تصویر راته وړاندې کړي، اوسنیو حالاتو ته په کتو د حکومت په مخ کې پرتو کارونو او د حکومت په مخ کې پرتو خندونو او چیلنجونو ته په کتو باندې، تاسو په نږدې راتلونکو کې د افغانستان لپاره څه ډول یو تصور لرئ؟ د حکومت د هغه پروژې چې ضرور دي د هغوی د بریالیتوب دپاره فکر کوئ چې پرمختګونه به رامنځته شي؟
انتهای لوی ستونزې هم شته دی او انتهای لوی پروګرامونه هم شته دی. کله چې موږ د هېواد د جوړونې خبره کوو، نو هلته د پروسو خبره کوو، او د پروسو ته ایجاد او د هغې تحقق لپاره ملي اجماع ته ضرورت دی. ملي اجماع دلته په وطن کې ډېره کارول کېږي، مګر ملي اجماع زما په نظر دېته وایي د افغانستان هر وګړی باید هر هغه مسله چې په ملي کچه باندې رامنځته کېږي د هغه په اړه باندې مثبت نظر ولري، او دغه مثبت نظر که نه لري حتی اقل مخالف نظر ونه لري. نو دلته د سیاسیونو مسله، دلته د افغانستان د خلکو مسله، دلته د نړیوالې ټولنې مسله، او خاص کر د افغانستان د حکماو مسله چې دوی په خپل منځو کې باید یو تفاهم ایجاد کړي او یو مصلحت وکړي دانش دی. نو که چېرته حالات په دغه رقم باندې روان دي لکه څنګه چې روان دي، زه د ښو تمه نه شم کولی، مګر دا چې که موجوده وشي. او بله دا چې که چېرته د افغانستان حکمرانانو زعما خپلې سلیقوي خبرې شاته کېږي، د افغانستان د ملت منافع په نظر کې وساتي، لږ له منطقه کار واخلي، احساسات او جذبات شاته پرېږدي تر کومه چې هر مسله حل کېدونکې ده، مګر که چېرته دوی دا کارونه کې هر ورځ رواني ستونزو سره د افغانستان ولس ګرفتار دی، نړیوال ټولنه بې علاقه کېږي او مخالف لوري ته زور ورکېږي.
ډیر زیات مننه کوو. انتظار خادم د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو وو چې د حکومت په وړاندې پښتو ستونزو او همدارنګه د حکومت په مخ کې په پرتو پروژو او کارونو باندې او د دې د بریا د اټکل په اړه څرګندونې کولې. مننه ترې کوو له ښاغلي خادم نه. دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اوري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مخکې مو له ښاغلي خادم سره په خبرو کې په افغانستان کې د حکومت په وړاندې بیلابیلې پروسې یادې کړې چې پکې د سولې پروسه ده، اقتصادي پروژې دي او همدارنګه د حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چمتووالي مسلې دي. یوه له دې مسایلو نه چې په اقتصادي برخې پورې ډېره تړلې ده د ټاپي پروژه ده. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. د دې پروژې د ترکمنستان د برخې کار بشپړ شوی دی او ټاکل شوی ده چې په نږدې ورځو کې په هرات کې د هغې برخې کار چې په افغانستان نه تیریږي پایل شي. خان محمد سین په دې اړه د روان وبخې واصل وصال په دې اړه د روانو چمتووالو حال راکوي.
لا یوې اونۍ نه په کمه موده کې په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د عملي چارو پیلیدل د افغان لوري هیلې او خوشبینۍ راټوکولې دي. د هرات د ولی ویان محمد جلنی فرهاد د شنبه پر ورځ آزاد راډیو ته ویل چې د روانې اونۍ تر پایه پورې به هرات ولایت د دغه پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ټاپي پروژې د غړو هیوادونو د چارواکو کوربه وي. ښاغلی جلنی وایي د دغه پروژې اقتصادي ګټې ټولو غړو هیوادونو ته ډېرې دي او د افغانستان هیله ده چې دغه هیوادونه د یادې پروژې د عملي کېدو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
در اواخر همین هفته ما در ولایت هرات شو
دی وایي د همدې اونۍ په پای کې به موږ په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د چارو د پیل شاهدان وو. په تدارکاتي امنیتي او تشریفاتي برخو کې تیاری نیول شوی او د څلورو وړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند د لوړ رتبه چارواکو په ګډون سره به د خو مراسمو قربان یو.
در هرات داشته باشه
د ټاپي د غازو د لیک د پروژه شاوخوا دوه کاله مخکې د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانستل شو. د ټاپي د غازو نل لیکه 1340 کیلومتر اوږدواله لري چې 215 کیلومتر د افغانستان په خاوره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایت لازینو سیمو تیریږي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد د دې ترڅنګ چې له دغې نلیکې په کافي اندازه ګاز پیري پاکستان او هند ته د ګازو د ترانزیت له درکه هر کال شاوخوا 500 میلیونه ډالر هم ترلاسه کوي. د دغه وزارت مرستیال عادل راز له دې وړاندې ویلي چې د سعودي عربستان په ګډون زیاتره هیوادونه په دغه پروژه کې پنګونې ته لیواله دي چې دغه چاره به افغانستان ته ډېر اقتصادي ګټه ورسوي. یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د ټاپي پروژه عملي کېدل به د نورو ګڼو پروژو ترڅنګ افغانستان په یو اقتصادي او سوداګریز دهلیز بدل کړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د هیواد سوداګر چمتو دي چې د دغې پروژې په بیلابیلو برخو کې په میلیاردونو ډالر پانګونه وکړي. د نوموړي په خبره دا پروژه خصوصي سکتور ته حیاتي ارزښت لري. دی وایي ټاپي پروژه به یو ډېر مهم او بنسټیز ظرفیت رامنځته کړي. د دې پروژې ټولې برخې پانګونې ته اړتیا لري او خصوصي سکتور چمتو دی چې په دې برخه کې پانګونه وکړي او دولت سره په ګډه کارونه مخته یوسي. خغلی الکوزی وایي د دې پروژې د ساختماني چارو ترسره کول، د برېښنا تولید، د سټېشنونو جوړول او ظرفیت جوړونه هغه څه دي چې خصوصي سکتور به پرې میلیونونه ډالر پانګونه وکړي. د ده په خبره د یادې پروژې په عملي کېدو سره به د اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او برېښنا هم له منځني ختیځ نه د جنوبي آسیا هیوادونو ته د افغانستان له لارې وغځول شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې پروژې امنیت ته باید ډېره پاملرنه وشي. خغلی الکوزی وایي د دې پروژې د عملي چارو له پیلېدو سره به لوی وړخه میلیونونو خلکو ته د کار زمینه برابره شي او له بله پلوه به د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لامل هم وګرځي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې په نږدې راتلونکي کې په هرات ولایت کې د ټاپي د پروژې د عملی کار پرانست کیږي او د افغان حکومت بیلابیل چارواکي د دې پروژې لپاره خوشبین دي. کابل پر دې سربېره د یوې بلې غونډې کوربه هم دی. افغان حکومت د کابل د پروسې په غونډه کې د سولې لپاره جوړه شوې طرحه د غونډې له ګډونوالو سره شریکي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د کابل د پروسې د غونډې له ګډونوالو نه به د سولې لپاره ژمنتیا واخیستل شي. یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري.
کابل به په څو راتلونکو ورځو کې د سولې په اړه د کابل د پروسې د یوې سترې غونډې کوربه وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له افغانستان نه د سرو لښکرو د وتلو د 9 کلیزې نمانځ غونډې ته په وینا کې وویل د کابل د پروسې په غونډه کې دا ځل د افغان حکومت لخوا د سولې د پروسې طرحه وړاندې کیږي. ښاغلی غنی وویل حکومت د 30 کلونو میراثي کړکیچونو د حل لپاره جدي هڅې کوي.
ما رای حل سیاسي میخوایم و در کنفرانس
ولسمشر غنی وایي موږ سیاسي حل لار غواړو او د کابل په دویم کانفرانس کې د ملي وحدت حکومت د سولې په اړه خپل طرح وړاندې کوي. خو ملت هم باید پوښتنه وکړي هغه څوک چې سوله نه غواړي، له یو چا سره تړلي، د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي، او یا دا چې شکایت لري. د دغه طرحې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند چې له دغې طرحې به هر اړخیزه ملاتړ وشي. د کابل پروسې دویمه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 28 نیټه په کابل کې جوړیږي. د تروریزم سره مبارزه او د سولې د خبرو څرنګه پرمخ بیول د دغې غونډې اصلي موضوعات ښودل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی وایي د دغې غونډې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دی وایي د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان او د 3 نړیوالو سازمانونو استازی د غونډې ته بلل شوی چې ډیرو یې بلنه منلې ده. د کابل پروسې لومړی غونډه د روان مریض کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه. د یادو ناستو د جوړېدا هدف د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. د افغانستان جمهوري ریاست د تروریزم پر وړاندې په سیمه ایزه کچه مبارزه، د تلپاتې سولې راتګ او د تروریزم پر وړاندې یووالی د دغې غونډې لاسته راوړنې بللې دي. دا لومړی ځل نه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې غونډه جوړیږي، بلکې په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه په وار وار غونډې جوړې شوې، خو د کارپوهانو په باور کومه څرګنده پایله یې نه درلوده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان لډلې بشیر بیژن وایي د حکومت مشرانو د سولې په اړه له جوړو شویو غونډو کومه ښکاره استفاده نه ده کړې. دی وایي لږ تر لږه دوی تر اوسه داسې اقداماتو ته نه دي رسېدلي چې نړیوالو ته دا انګېزه او باور ورکړي چې افغان حکومت د رامنځته شویو فرصتونو نه د خلکو په ګټه استفاده کړې ده. ښاغلی بیژن ټینګار کوي چې د سولې د راتګ او د ثبات د ټینګښت په خاطر باید یوه داسې تعریف شوې ستراتیژي جوړه شي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خی حکومت ولې پر لور تر نامه لاندې په رسمي ډول د شهیدانو د وارثانو د بایومیټریک کولو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل د خیر محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ځینو شبکو د شهیدانو د وارثانو په نامه د جعلي وثیقو په جوړولو لاس پورې کړی، خو دغه وزارت په دې برخه کې د فساد د مخنیوي او د روڼتیا د رامنځته کولو په هدف د بایومیټریک کولو پروسه پیلوي. دغه وزارت د خې حکومت ولی په لور تر نامه لاندې د کار او ټولنیزو چارو د ولایتي رئیسانو لپاره د بایومیټریک د چارو اړوند یو 3 ورځنی روزنیز سیمینار تنظیم کړی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سیمینار امروز سرآغاز امیروند است. اینجا رؤسای کار امور اجتماعی دعوت شدند.
نننه سیمینار د همدغه بهیر پیل ده. د کار او ټولنیزو چارو ولایتي رئیسان بلل شوی چې د ولسمشر له حکم سره سم په مرکز کې د والی کمیسون او په ولایتونو کې د والی او ولایتي کمیسونونو په مشرۍ دغه بهیر پیل شي. دغه رئیسان به دلته 3 ورځې وروزل شي او دغه بهیر به د رواني اونۍ په لومړۍ ورځ پیل کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو د وارثانو د بایومیټریک کولو هدف له فساد سره مبارزه، د مستحقو د حقونو د خوړل کېدو مخنیوي او د خدمتونو په برخه کې د اسانتیا او رامنځته کول ګڼي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل سربیره پر دې د متقاعدینو د بایومیټریک کولو لړۍ چې پخوا پیل شوې اوس هم دوام لري او په پام کې ده چې د راتلونکي کال د جوزا تر میاشتې پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې د ځینې متقاعدین چې په بایومیټریک سیستم کې شامل شوي هم دي شکایت کوي چې له 100 میاشتو راهیسې نه دي توانېدلي چې د تقاعد حقوق ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د شهیدانو او معلولینو کمیسیون د شهیدانو د وارثانو بایومیټریک کول یو مثبت او د شهیدانو د کورنیو د حقونو لپاره مهم ګڼي. د دغه کمیسیون غړي حمیدالله توخی ازادي راډیو ته وویل
فساد د مخنیوي لپاره موږ پیشنهاد دادې چې سیستم بایومیټریک او هغه اک د شهدا او د معلولینو په خپل وخت باندې ولایت ته ولسوالۍ ته ورسېدې چې هغه خپل حقوق واخیستې نو د دې فساد مخه ونیول.
ښاغلی توخی هم وایي چې ځینې کسان په جعلي اسنادو د مستحقو حقونه ترلاسه کوي چې باید مخه یې ونیول شي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ، وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو څلورویشتو میاشتو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه سي. ولسمشر غني زیاتوي چې افغان حکومت نه غواړي د افغان کډوالو د کړنو په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه پلمه پاته سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پر مبارزې او د سولې خبرو پر مخ وړلو په اړه بحث کیږي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې د سولې بهیر په اړه خپل لیدلوري د غونډې له ګډونوالو سره شریکوي او هیله لري چې هیوادونه د دغو نظریاتو ملاتړ وکړي. ټاکل سوی تر راتلونکو شپږ ورځو پورې د افغانستان د ټاپي پروژې کار له هرات ولایت څخه پیل سي. د هرات والی ویان محمد جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پروژې چارې به د څلورو هیوادونو د چارواکو په حضور کې په ځانګړو مراسمو سره پرانستل سي. په پاکستان کې وی محکمې په ګڼو قتلونو یو تورن کس وروسته له هغه په اعدام محکوم کړ چې د اتو ماشومانو په وژلو مجرم وپیژندل سو. په دې کې پر یوې اووه کلنې نجلۍ جنسي تیری او وژنه هم شامل دي چې په پاکستان کې پراخ اعتراضونه راوپارول. پولیسو د جنوري په نیمایي کې د زینب انصاري مړی د لاهور ښار په قصور سیمه کې تر لادرکۍ څلور ورځې وروسته وموند. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک جوړېدل به د روسیې پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د تدریجي لرې کېدو لپاره اسانتیا رامنځته کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلی او لوستلی شئ. اوس هم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. افغانستان په څلورمه ورځنۍ لوبه کې زیمبابوې ته په ماتې ورکولو سره د پنځو ورځنیو لوبو لړۍ په خپل نوم کړ. په دغې وړخیزه لوبه کې زیمبابوې لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په زیان سره یې 134 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې مجیب ځدران 15، نبی راشد 22 او شرف الدین اشرف بیا یوه وکټه ترلاسه کړه. په ځواب کې افغان لوبډلې ورکړ شوی هدف پرته له کوم زیانه د لوبې په 28مه ور کې پوره کړ او د پنځو ورځنیو لوبو لړۍ یو درې په خپل نوم کړ. تکل شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ 15 وروستۍ لوبه د دوشنبه پورس په شارجه لوپالی کې تر سره شي. او په سویلي کوریا کې د ژمنۍ اولمپیک سیالیو په 9 ورځ هم جرمني د سرو زرو د 9، د سپینو زرو د 2 او د برونزو د 3 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لري. له جرمني وروسته ناروی د سرو زرو د 6 او د سپینو زرو د 2 او د برونزو د 5 مډالونو سره دوهم، او هالند بیا د سرو زرو د 6 او د سپینو زرو د 5 او د برونزو د 2 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم ځای لري. د ورکو شو معلوماتو لمخې د 2013 کال په ژمنۍ اولمپیکي سیالیو کې له 2 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 15 بیلابیلو ورزشي رشتو کې لوبې کوي. د ژمنۍ اولمپیک درویشتم پړاو سیالۍ د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په کوربهتوب په پیونچانګ ښار کې پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام کوي. د ورزشي خبرونو پای.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه asadiradio.com کې کتلی شي. ونیز پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی خبريږي ورپسې تاندې څنګه ما هیروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د بیان له ازادۍ څخه ناوړه استفاده او د عامه ذهنیت د مخشوشولو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې افغان حکومت او په خاصه توګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې برخه کې ولې جدي اقدام نه کوي، د همدې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره خبرې کړې دي.
ډېره مننه وزیر صاحب چې وخت مو راکړ. خپل مې لومړی پوښتنه دا وکم چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې نشریاتي پالیسی پاړه کراته وایست.
مننه تاسو درته یو د پښتني په اړه اول سلامونه نیک هیلی وړاندې کوم. د پښتني په اړه باندې غواړم ووایم چې د افغانستان د حکومت او دولت لپاره تر ټولو لوی لاسته راوړنه په دتیرو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي وه. د اطلاعات فرهنګ وزارت د یو حکومتي نهاد په توګه د همدې ازادي د دفاع دنده لري او مسمم دی دا وزارت چې د مطبوعاتو او د بیان ازادي تر هغه بریده چې د دې وزارت په توان کې ده ملاتړ یې وکړي، حمایت یې وکړي او د نهادي نه کېدو دپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. موږ د دغه قوانینو په رڼا کې د بیان ازادي ته ژمن یو.
وزیر صاحب، تاسو ویل چې د بیان ازادي مطلقا د افغان حکومت لویه لاسته راوړنه ده، خو متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې ستونزې شته دي چې تاسو هم بهتره معلومات درته شته، لکه اطلاعاتو ته د لاسرسي مسایل شو، یا په یو شکل بیان ازادي داسې تعریف کیږي د یو چا حق او حریم په هغې باندې تجاوز کیږي، دې ته ورته نورې بیلګې شته دي. غوښتل مې په دې رابطه ستاسو هغه عملي اقدامات د مخنیوي لپاره څه مو کړي تاسو؟
تاسو خبر یاست چې موږ یو کمیسیون لرو، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، او دا کمیسیون اوس فعال دی. موږ ټولو وزارتونو او اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی چې مکتوبونه مو لیږلي دي چې هغوی ځانګړي کسان د دې دپاره وګماري چې د اطلاعاتو د ورکولو په وخت کې زموږ ګران ژورنالیستان د ستونزو سره مخ نه شي.
خو اوس لیدل کیږي چې عملا ژورنالیستان ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په دې برخه کې زه غواړم دا یو وضاحت ورکړم. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون دنده دا ده چې د تسهیلات برابر کړي د ژورنالیستانو او د ادارو ترمنځ، د ژورنالیستانو او د هغه نهادونو ترمنځ چې هلته ژورنالیست اطلاعات اړتیا لري. دا د دې کمیسیون دنده ده. موږ ټولو ادارو ته یادښتونه لیږلي دي او مکتوبونه مو لیږلي دي. له نیکه مرغه په زیاتو، په اکثریت، تر اکثریت هم لوړ اکثریت ادارو بیرته موږ ته اطمینان راکړی دی چې دا نهاد هلته جوړ شوی دی او اوس د اطلاعاتو ته د لاسرسي دپاره هیڅ موانع نشته. که چیرې داسې یو دوه ادارې او هغه هم په یو ځانګړي حالت کې د دې توان او یا د دې فرصت نشي پیدا کولی چې هغه معلومات اراعه کړي، د دې معنا دا نه ده چې گویا ټول نظام کې د اطلاعاتو د لاسرسۍ په وړاندې ستونزې شته. یوه اداره په یوه اداره کې بیا یو فرصت او په یوه فرصت کې بیا یو تن نشي د ټولو نمایندګي او استازیتوب نشي کولی. که چیرې دغسې یو فرصت لکه نن چې دلته وستا زما او ستا ترمنځ دا فرصت ما نه درلودلی، نو د دې معنا دا نه و چې ما تا ته نه غوښتل دا معلومات اراعه کړم، بلکې معنا دا و چې زه دغه فرصت نه لرم. یو څوک به زه یا به زه د کومه چاره بوخت وم چې د هغه د انجامو د عملي کولو دپاره به مې کار کوي، او هغه اړتیا به تر دې ډېره مهمه و چې زه ستا سره دغه معلومات شریک.
بله وزیر صاحب، تاسو د تخطی د کمیسیون یادونه وکړه. تر ډیره پورې دغه کمیسیون ته کوم شکایت چې مراجعه کوي رسیدنه ورته کیږي، اما تاسو ته ښه معلومات کیږي چې اکثره د تخطی موضوعات هغه داسې وي چې ترسره کیږي، یعنی نه یوازې په کابل په ولایتو کې دا مسایل شته دي. نو که څوک کمیسیون ته مراجعه کوي بیا د هغوی شکایت رسیدنه کوي، که تاسو خپله هم دغه مانیټورینګ سیستم شته، ارزونه لرئ، ټول رسنۍ تعقیبوي؟
او د کمیسیون په اړه خو وظایف او دندې مشخصې دي. لومړی خبره د قانون د مطبوعاتو د قانون پر بنسټ دا ده چې یو څوک باید درخواست ورکړي چې هغه حقوق تر پښو لاندې شوي دي، چې بیا د هغه د حقوقو د دفاع دپاره د کمیسیون زمینه برابره کړي. دا د په کل کې د دې کمیسیون دنده همدا ده. خو په ځینو مواردو کې چې د ټول هیواد او د ولس مجموعي ګټې تر فشار لاندې راځي چې هغه فرد نشي کولی مطرحه کړي، په هغه صورت کې بیا قانون موږ ته اجازه راکړې ده او دا زمینه یې راکړې ده چې څه باید وشي. په دغه تیر کال کې چې موږ درلودی د اطلاعات فرهنګ وزارت درې ځله همدې کمیشن ته عرض شوی دی. د همدې دپاره عرض شوی دی چې د دې ولس د ګټو د ساتلو دپاره باید درخواست ورکړي، او د دې هیواد او د دې نظام، ځکه چې یو فرد نشي کولی چې د هیواد د ټولو ګټو په نمایندګي راشي. کولی شي خو دا فرصتونه نشته. دا د یو نهاد او اصلا داسې نهاد چې په هغه مسیر کې کار کوي لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت. اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپل ځانه عرض شوی دی همدې کمیسیون ته په درو مواردو کې، او هغه عریضې د کمیسیون څېړلې دي، او له نیکه مرغه نتیجه یې هم ګټوره وه.
بله وزیر صاحب، دې سره به کېدی شي تاسو موافق یاستئ چې باوجود دې چې قانون کې دا مسایل شته او تاسو ورته اشاره وکړه او منه دي، یو څوک راځي د نظام ضد، د افغانستان د سلامت په ضد، یا د یو لوی اکثریت په ضد، یا قومي تبعیض، یا دې ته ورته نور مسایل، یعنی دا په رسنیو کې مطرح کیږي دا مسایل شته دي، او داسې هم شوي دي چې په کراتو دا مسله تکرار شوې ده، نو فکر نه کوئ چې د دې مسلې دوام د بیان ازادي یا په یو شکل هغه د منفي تصویر پراخېدو په برخه کې یعنی خپل رول لري که څنګه؟
موږ دلته یو تفکیک په کار دی، هغه دا دی چې که چیرې یو رسنۍ دا کار کوي نو بیا دغه د تخطی کمیسیون حق لري چې رسنۍ تعقیب کړي، او هغه د رسنۍ د چارو او یا د دغسې کړو وړو مخنیوی وکړي. خو که په رسنۍ کې یو فرد راځي خپل رایه وایي د یو مسلې په رابطه، ښه به دا وي چې رسنۍ هغه ته پام وکړي چې په دا شکل منعکس نه شي چې د هیواد ګټو ته تاوان ورسیږي او د دې ولس ګټې زیانمنې کړي. دا به ښه وي، خو د فرد په توګه یو څوک یو خبره کوي، هغه یو فرد دی. دغه دپاره بیا موږ په کمیسیون کې د اجراءاتو لار نه لرو. دا بیا که چیرې د دغسې یو شخص مکرر تبلیغ ولیدل شي او آگاهانه چې یا د یو بل دشمن هیواد دخوا ګمارل شوی دی، او یا د خپل ټول کړه وړه د دې هیواد سره په دشمنۍ کې مطرح دی، بیا نو هلته د ملي مسؤلیت خبره راځي چې هغه بیا په وزارت پورې اړه نه لري. د ملي مسؤلیت دپاره نورې ادارې شته چې پوه شي یو څوک آگاهانه د دې هیواد د ګټو پر ضد او د دې ولس د منافعو پر خلاف آگاهانه او پرله پسې سیستماتیک فعالیت کوي. دا بیا د ملي مسؤلیت دپاره ادارې شته، هغو ادارې بیا د دې چارو د مخنیوي دپاره اجراءات کوي.
خو هغه مسؤلیت چې وزیر صاحب تاسو ته درګرځي، کمیسیون یادونه مو وکړه، په رسنیو کې با قاعده دا مسله لیدل کیږي چې داسې اعلانات شته دي چې په عامه ذهنیت بد تاثیر کوي، او د دې کې چې تاسو مر سره موافق یاستئ، ادیقل خلکو سره دا پوښتنه ده چې ولې حکومت او په مشخصه توګه ستاسو وزارت چې مسؤلیت یې هم لرئ نشئ کولای چې د دوی مخه ونیسئ، یا دوی تاسو ته څنګه قناعت درکړئ چې دا اعلانات په بار بار نشریږي او دا سلسله دوام لري؟
هو، زه دې سره موافق یم. یو شمېر داسې اعلاناتو اورو وینو چې هغه زموږ د ملي عامو او معمول ادبیاتو خلاف دي، ځینې کلمې، ځینې جملې، او یا هم ځینې تصاویر شم نه منعکس کیږي، او یا مثلا د خلکو پر روان او د خلکو پر روحي منفي اغیزه لري. دغسې اعلانونه په دې وروستیو کې د توجه وړ ګرځېدلي دي. موږ د مطبوعاتو په عالي شورا کې دا موضوع مطرح کړله، او دې شورا اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته دنده وسپارل. دا دنده یې ورته وسپارل چې هم هغه رسنۍ چې دا ډول اعلانونه خپروي، او هم هغه مراجع چې دا ډول اعلانونه تهیه کوي، د دواړو ترمنځ غونډې ترتیب کړي، او دوی ته دا وفهموي چې دا د افغانستان د ادبیاتو او د افغانستان د رواني مسؤلیت لپاره چې په ځان ټکی دي هغه باید ورته په ګوته کې او د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا ډول نشرات دی بیاونه کې
که چېرته بیا هم د دوی قناعت حاصل نه شو او دا پروسه دوامداره یعنی د اعلانات خپرېدل بیا به تاسو څه کوئ اقدام مشخص
دوی لارې شته یوه لار دا ده چې موږ ډډه یو چې د خپل فرهنګ څخه په دفاع کې د دوی قناعت حاصل کړو دوم که موږ د دغسې حالات سره مواجه سو چې د قانون د پلي کولو دپاره مراجعه وکړو او نورو داسو ارګانونو ته مراجعه وکړو چې هغه قانون پلی کړي موږ به دا کار هم وکړو.
وزیر صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې په افغانستان کې د پردیو فرهنګ رواجول او یدی تا کار کول او مشخصاتو کې یو بیلګې تلار شو تاسو هم کېدای شي مسله کې را سره موافق اوسئ چې اوس هم د افغانستان په یو تعداد ښارونو کې لویو ښارونو کې په عمومي لوایحو کې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خپلې ژبې او کلتور مطابق یعنی د هغې خلاف ځینې لیکل شته په بلبوردونو یا په لوایحو کې او دې ته ورته نور مسایل عملی اقدام به کله کوئ د دې مخنیوي لپاره؟
د اطلاعات کلتور وزارت په اډانه کې یو کمیسیون شته د لوحو او سرلیکونو د اصلاح کمیسیون دی. دا کمیسیون پرله پسې غونډې کوي او په سیستماتیک او منظمه توګه د دې لوحو د اصلاح لپاره کار کوي. هغه درې برخې لري. دا لومړی تنویری برخه ده، د خلکو اذهان تنویری چې داسې ډول لوحې ونه لیکل سي چې هغه د افغانستان د ژبو خلاف او د افغانستان د عرف خلاف. دوهم شیوه د کار دا ده چې د هغه کسانو سره چې اوسي دا لوحې لګولې دي د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا لوحې بدلې کړي او د دې پر ځای باندې نورې لوحې راولي. او درېم چې له دې وروسته هیڅ مرجع ته هغه که په تجارتي برخه کې وي که په فرهنګي برخه کې وي او یا بله جواز نه ورکول کېږي چې لوحه یې د افغاني اصولو سره برابر نه وي. دغه درې شیوې زموږ د دې کمیسیون وظایف دي او په دې برخه کې پرمخ ځو.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب چې وخت مو
ستاسو مننه چې تشریف راوړئ.
شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته نه هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. په یو شمېر ادارو کې د ډیرو عمر لرونکو کارکونکو دا باور لري چې ځوانان یوازې په کمپیوټر پوهیږي او له نورو دفتری کارونو سره بلد نه دي. په همدې خاطر دوی ته مخه نه ورکول کیږي او په ډیری مواردو کې کار مهم نه ګڼل کیږي. برعکس نوی ځوانان بیا د پخوانیو پاړه وایي چې له ټکنالوژي سره بلد نه دي او اوس هم کار په قلم او کاغذ کوي چې جنجال ډیر او کاري ځنډ نه وي. د کاربیل ډول فکری او سنی تفاوت ډیر کله د دوی ترمنځ ټکر رامنځته کوي. خو د دوو نسلونو ترمنځ دغه ټکر په یوه اداره کې کومې ستونزې را پیدا کولای شي؟ څنګه کېدلای شي چې ځوانان او پخواني کارکوونکي سره تعامل وکړي؟ دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه مسعود نیازی وړاندې کوم همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
نو که ځوان په دې باندې پوهیږي بیا هغوی یو ډول بخالت ورسره شروع سي.
شکایتونه چې ستا هلته راځي چړل کیږي او موږ ورته اجرات کوو.
د اداراتو د رهبرۍ لخوا باید بعضې پروګرامونه د ریفورم د ظرفیت جوړونې باید معرفي شي.
په افغانستان کې چې لویه برخه وګړي ځوانان جوړوي اکثره یې وزګار ګرځي او هغوی چې په ادارو کې کار کوي داسې احساس ورکول کیږي چې ګنې دوی په څه نه پوهیږي او په کار ده چې د پخوانیو کارکوونکو په پل پل کیږدي. په دې ادارو کې پخواني کارکوونکي یا مشران په دې باور دي چې ځوانان تجربه نه لري، کار نشي کولی او له ادارې او مکتوبي چارو سره بلد نه دي. په همدې وجه دوی ته په ډېرو ادارو کې په کمه سترګه کتل کیږي، کارونه او خبرې یې نامهمه ګڼل کیږي، تحقیرېږي او د پرمختګ چانس نه ورکول کیږي. دا کابل ښار دوه ځوانان د همدغې ستونزې په اړه راته غږېدلې.
نوم یې مصطفی باور دی. ګورې مونږ چې په کومه اداره کې کار کوو هلته زیاتره یې پخواني خلک دي. نوي ځوانان دوی نه پرېږدي چې مخته لاړ شي، مثلا د نوې ټکنالوژۍ سره چې بلدیت ورسره لري د هغې سره کار وکړي. نو دوی دغه مشکل زیاترو ادارو کې شته دي. هغه پخواني خلک دي چې کلمي کارونه به یې کول. د نوي ځوانانو سره دوی په همدې باندې زیاتره مشکل لري.
نن مې محمد صادق دی، کابل اوسېدونکی یم. په اوسني حالت کې چې نوي ځوانان لاړ شي چې دنده ونیسي او په کوم دفتر کې د نور کارکوونکو سره یوځای کار کوي، دا نوي ځوانان ډېر اصولو ته پام نه کوي. دوی کوم چلند چې بیرون هم کوي دلته هم کوي، خو برعکس پخواني کارکوونکي ډېر په وړو وړو خبرو پسې ګرځي او دا توقع سي په یو دفتر کې باید رسمي چلند وشي.
ځوان لیکوال غنی حسن وایي د ځوانانو او ډېر عمر لرونکو کارکوونکو ترمنځ ټکر هغه وخت رامنځته کیږي چې یوه ډله په پخوانۍ طریقه کار کول غواړي او بله ډله غواړي له ټکنالوژۍ څخه په کار کې استفاده وکړي.
کله چې بیا ځوان ګرځي دا کار پیدا کوي، اول خود د ننه کېج نه دی سیستم ته، کله چې بیا د ننه سی په یو وایستا په یو شناخ یا په خپل استعداد بیا هغه اداره کې یو مشکل لاتی چې زاړه سیستمونه دي، تر اوسه پر کمپیوټرایز یا ډیجیټل سیستم نه دی داخل شوی. نو مشکل هلته دا دی چې ځوان په دې سیستم پوهیږي، غواړي تغیرات راولي، خو هلته کم زاړه خلک چې له وخته پاتې دي هغوی خو همیشه زاړه سیستم د کلم کتاب تر صادره واردات تر اوسه په هم په کتابو کې چې دا ډیجیټلی سوی نه ده. نو کزوان په دې باندې پویږي بیا هغوی یو ډول حساسیت یا یو ډول بخالت تر سره شروع سي.
د ویل چې د پخوانیو او اوسنیو کارکوونکو ترمنځ ستونزه سیستم جوړه کړي، خو د کابل اوسیدونکو شفیق په دې باور دی چې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه هم باید د سیستم پر بنسټ حل شي.
تر ټولو مهم څه چې دی هغه دی چې باید سیستم باید فیصله وکړي. سیستم په دې معنی باندې چې د حکومت له خوا نه معیارات مشخص شي. اوس هم که تاسو وګورئ حتی زموږ په سیستم کې هم مشکل دی، په ځینو ځایونو کې په هغه کلاسیک شکل باندې چلیږي او په ځینو ځایونو کې په نوي شکل، په نوي ټکنالوژي او په نوي اداره باندې د اعتبار له لحاظه چلیږي. نو په دې خاطر چې دغه مشکل د منځه لاړ شي، د افغانستان حکومت باید په دې مورد باندې جدي تصمیم ونیسي. نو په دې خاطر به خدا وي چې یو واحد سیستم رامنځته شي، هغه سیستم واحد شي.
د کابل اوسیدونکي مریم وایي په دفترونو کې پکار ده چې احساساتي او عقدي چلند ونه شي، بلکې هڅه وشي چې دواړه خواوې د یو بل احترام وکړي.
د دې لپاره چې د دوی مشکلاتو مخنیوي وسی، موږ باید تل کوشش وکړو چې یو بل ته احترام ولرو. یعنی صرف دا ونه وایو چې زما دانش ډیر زیات ده یا زه د ټکنالوژي له دنیا نه ډیر معلومات لرم نو په دې اساس له نور نه بهتر تر یم. نه، دا کار اصلا ښه نه ده. باید کوشش وکړو چې یو بل ته احترام وکړو، د نورو له تجربو نه استفاده وکړو او هغه څه چې موږ ځان سره لرو کوشش وکړو چې هغه له نور سره شریک کړو، تر څو هم نور سره همکاري وکړو هم د ځان سره.
محمد عارف چې 50 کال عمر لري او ډیر کالونه یې په مختلفو حکومتي ادارو کې کار کړی وایي یو شمېر نوي ځوانان په دفتری اصولو نه پوهیږي او په ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو بې احترامي کوي.
سابقه مامورین چې دي تجربه د کاري سابقه لري، په کار په اصولو د اداره باندې پوهیږي. دا نوي مامورین چې دي د په اداره او په کار باندې نه پوهیږي، د مشرانو احترام نه کوي او ته مغرور دي چې زما کمپیوټر زده ده.
دا د ستونزې د حل په خاطر د غنی حسن وړاندیز دا دی، مخکې له دې چې ځوانان په ادارو کې کار پیل کړي، باید داسې ورکشاپونه ورته جوړ شي چې دوی د دفتر په کار او اصولو بلد شي.
ځینې ارګانونه چې دوی کله فارغ کیږي، د دوی لپاره ځینې ورکشاپونه جوړ کړي، ټریننګ جوړ کړي. دا په نورو نړۍ کې ستا چې کله غواړي یو څوک یو ځوان ادارې ته ولاړ شي، دوی لپاره یو ورکشاپ جوړیږي، ټریننګ جوړیږي، او یا د انټرنشپ دپاره دوی باید ونیول شي چې کله دوی فارغ کیږي دوی په کار بیا بلد شي. دغه به حالت په بیان وي.
د اداري اصلاحاتو کې خدماتو کمیسون ویان عبدالفرید احمد په دولتي ادارو کې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ ټکر مني، خو هغه وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
موږ یو انسټیټیوټ د خدماتو لرو چې هغه مخصوصا همدغې لپاره ده چې دغه نوي مدیران او نوي کسان موږ هلته لنډمهاله، اوږدمهاله او متوسط مهاله ترینینګونه ورته ورکوو. خو چې موږ ورته ژمن یو او ټول ادارات نه
تونه غختنم داده چې هغه د مساوات او اصل باید په نظر کې ونیسی ک هر څوک راضی امتیازات او سه شرایط چې یو کارمند ته مساعد هغه باید بل ته مساعد سی یعنی څه توپیر پکې نی چې دای ځوان ده دای زور ده دا توپیر باید پکې نی دغه استعداد دغه وړتیا او دغه توانایی باید وکتل سی او سره مغز چلند وسی
تاند څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلور بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
په ادارو کې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ ټکر کومې ستونزې را پیدا کولای شي او څنګه کېدای شي چې په یوه اداره کې ځوانان او پخواني کارکوونکي سره تعامل او په ګډه کار وکړي؟ زموږ همکار همایون هیواد له ښاغلي اجمل پیمان سره چې په ګڼو دولتي او نړیوالو ادارو کې کار کړی او د کار ایجادونې او د کارکوونکو د روزنې د یوې ادارې مشر پاتې شوی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې کوم مسایل د دې سبب کېږي چې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ په یوه اداره کې ټکر رامنځته شي.
زه فکر کوم چې د افغانستان کې داسې د نوي او پخواني نسل ترمنځ کوم ټکر شته. د دې لامل خو هغه دی چې افغانستان تقریبا دیرش کاله کېږي په ناخوالو کې اخته دی او په دغه دیرشو کلو کې په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي اداري علمي برخو کې ډېر تغیرات راغلي. نور ملکو کې چې جنگ نو دا تغیرات ډیر آهسته او ورو راغلی دی خو په افغانستان کې کله چې دا نوی نظام رامنځته شو موږ وهڅیدلو چې دا ټول تغیر چې مثلا په اداري کې ټکنالوژي کې یا نور مسایل کې راغلی دی هغه په دیرشو کالو کې موږ په پلاسو کالو کې ځان ته هغه تغیرات عیار کړو چې اکثرا په اداراتو کې افراد اشخاص دا بیخي ثابته سوی ده چې تغیراتو سره مقاومت شي. خلک اکثرا په اداراتو کې یا تپکور کې په هر ځای کې خلک غواړي چې تغیرات ډیر ورو راسی ډیر مثلا آنینی او تغییر سره مقاومت اکثرا زیاتی حتی په مدیریت کې اصل د پرامه د چینج منیجمنت یا د تغییرات مدیریت نو ځکه هغه نوی نسل چې فعلا په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی یو نوی اداري سیستم سره ټکنالوژي سره آشنایی لري. همش په خوانی کارمندان چې دی هغه د نوی مدیریت سره دون آشنایی نه لري کاشنه هم لري تجربه نه لري نه دوی په بل رقم کار کوي دوی په بل رقم کار اکثرا دا ټکرونه فکر کوم لامل داد چې سیستم چې کله تغییر کوي د سیستم سره تغییر د افراد او اشخاصو تغییر هم ضرورت ده. نو بعضی اشخاص چې هغه ځوانان دي دا تغییر ځان باندې منل او نور په خوانی کارمندان چې د هغوی دا تغییر سره یو لږ زیات مقاومت شي شاید چې دوی مثلا نور سره ډیر آماده او آګاه نه.
دغه ټکر په ادارو کې نورې کومې ستونزې راولاړولی شي؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې پیدا کېږي. اول خو مثلا دغسې ستونزې چې ستا په دولتي اداراتو کې ډېر زیات دي په خصوصي سکتور کې یا نورو غیر دولتي اداراتو کې یا نړیوالو اداراتو کې چې فعلا په افغانستان کار کوي دا مشکلات دونه نشته خو په دولتي اداراتو کې دا مشکلات شته او که دا مشکلات حل نسي په دولت کې کوم ریفورم اصلاحات چې ضروري ده هغه مثلا ډېر په ځنډ راتلی سي یا کېدای سي چې رام نسي او دوم دا چې هغه کوم خدمات چې اداره باید خپل مشتریان ته خلکو ته وړاندې کړي هغه خدمات په ښه توګه نه وړاندې کېږي نه ترسره کېږي خلک نارضایتي ورڅخه زیاتېږي نو دغه کلاشونه یا تضاد زیاتېږي او اداره په یوازې د دې چې د خلکو لپاره خدماتو ته متوجه اوسي دننه خپل ځان سره په ټکر کې نو دا د ادارې فلجېدو باعث هم ګرځي.
څنګه کېدلی شي دغه مسایل حل شي؟ یعنی هم دلته د ادارو مشران څه کولی شي او دغه ځوانان یا پخواني کارکوونکي له یو بل سره څنګه تعامل کولی شي؟
زه فکر کوم چې د دو اړخو څخه د حل لاره ورته کتلی سي. یو د افراد اشخاصو په سطحه ده چې نوی نسل پخواني نسل ځان یو بل همکار بولي. مثلا پخواني نسل ځوان نسل ته من حیث یو ظرفیت ته کتل سي باید دوی ته د دوی مثلا هغه کوم مهارتونه چې دوی زده کړي هغه ته باید د په نفع وګوري او هغه څخه استفاده وکړي او د نوی نسل باید خپل پخوانی همکاران څخه د یو اورګنایزیشنل میموري یا د ادارې د یو حافظې په توګه وګوري چې مثلا کوم کارونه هغوی کړي په خاص څه سوي دي کوم تجربه هغوی ترلاسه کړي چې د هغوی تجربو څخه باید استفاده وسي او مثلا یو ښه فورمول د افغانستان یا د اداراتو لپاره رامنځته شي. دا د افراد اشخاص تر باندې یو ذهني او فکری او فرهنګي تغییر ته ضرورت لري او باید زغمل ډیر زیات په دې کې یو بل زغم باید ډیر زیات دوم خپل د اداراتو د رهبری لخوا باید بعضی پروګرامونه د ریفورم د ظرفیت جوړونې باید معرفي ته اداراتو کې
چې آل در ټول کارمندانو ته مثلا د نوي مهارتونو د نوي مدیریتي سیستم ورو پیژندل سي، بیا دوی ته مثلا ټریننګ ورکړل سي چې دوی پوه سي چې موږ ولې دا کار کوو. په عین حال کې په ادارات کې د افغانستان په ادارو کې باید سختري تغیرات راسي. لایحې د وظایف باید ډیر مشخص سي، تفکیک وظایف باید مشخص سي، ادارات یو بل سره مثلا په ټکر کې په کارو کې نه دا چې تونه مشخص سي واضح وي، د هر چا مسؤلیت ورته واضح وي، بیا دوی پوه چې موږ څه کار کوو، چا څخه تونه کار غواړو. نو که په دغه دو اړخو کې مثلا ریفورم او اصلاحي کارونه وسي، موږ فکر کوو چې د افغانستان په ادارات کې ډیر شپ تغیرات باید راسي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بیا ښه وخت ولرئ.